السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه پیل سو په افغانستان کې د سهار لس بجه سوې په دوه کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي نور راپورونه وروسته معرفي کیږي اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري
ټاکل شوی چې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستان هم د اجنډا برخه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلې چې په نتیجه کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د منصور مړینه نه رد کړې او نه تایید کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې په دې اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحده ایالاتو سره مطرح شوې ده. بیان همداراز یادونه کوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزه لري او موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شوی. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. په دغو مراسمو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هغه ایراني سیال حسن روحاني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي حضور ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په پام کې د چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي.
مرتضوی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ولري. افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري. د چارواکو په وینا د چابهار بندر له لارې تجارتي مالونه په هر کنټینر کې له 1500 تر $100 پورې ارزانه تمامیږي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستاني هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو په وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلې هم بحث وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکیه ازادي رادیو ته وویل:
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزې اساسي بحثونه وي.
د ترکیه په استنبول کې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د نړۍ شپېته مشران برخه لري او د شخړو یا هم افتونو له کبله به له زیانمنو کسانو سره د اړتیاو پوره کولو پر موضوع خبرې وکړي. په نړۍ کې شاوخوا 80 میلیونه انسانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او لږ تر لږه 125 میلیونه کسان مرستې او خوندیتوب ته اړتیا لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. سپینه ماڼۍ وایي د دې سفر هدف د دې سیمې او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. په پام کې ده چې ولسمشر اوباما به د 3 ورځو لپاره په ویتنام کې پاتې شي. تمه ده چې اوباما نن له ویتنامي چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وینا وکړي. اوباما به له مدني فعالانو او خصوصي متشبثینو سره هم وګوري. ولسمشر اوباما به ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په جاپان کې به اوباما هیروشیما ښار ته هم ولاړ شي. اوباما به د امریکا لومړنی برحاله ولسمشر وي چې هیروشیما ته ځي. هیروشیما د جاپان هغه ښار دی چې متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم پرې وغورځوه چې په دې حمله کې شاوخوا 80,000 کسان ووژل شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړه کړي. د ترکیې جمهوري ریاست دفتر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل ولسمشر اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له نوي ټاکل شوي مشر بینالی یلدرم څخه غوښتي چې د کابینې غړي غوره کړي. یلدرم چې د اردوغان له نږدې متحدانو څخه دی پرون د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند د مشر او صدر اعظم په توګه غوره شو. کلن ایلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی په مخکینی کابینه کې د ترانسپورت او مواصلاتو وزیر وو او د ګوند د کانګرس کې نږدې 1,500 رایې وګټلې. نوموړي د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د دوه لومړیتوب په اساسي قانون کې هغه بدلون راوستل وي چې ولسمشر ته پراخ صلاحیتونه ورکوي.
اوس تر هر څه مهم دا دی چې باید د روان سیاسي حالات او د ابهام د ختمولو لپاره یو حقوقي بنسټ برابر کړو. دې هدف ته د رسیدو لاره نوی اساسي قانون او ریاستي سیستم دی.
په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتول هغه لانجمنه مسله ده چې ویل کېږي د مخکینی صدر اعظم احمد داود اوغلو او ولسمشر اردوغان ترمنځ پرې اختلافات رامنځته شوي وو. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له دایش ډلې د فلوجه ښار د برتنیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیونی وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا دایش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیز په 15 کیلومتره کې پروت دی. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له دایش ډلې د ځنیو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیز په 300 کیلومتره رتبه خرګوټی لدی ډلی ونیو. دایش ډله لا هم د موصل خار په ګډون د عراق په شمال او لویدیز کې پر ځنیو سیمو کنټرول لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا زدي رادیو نه اوریدل. پاکستان وایي په خپل خاور کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وجل کېدل سیړي. په همدې اړه په بلوچستان کې د یو ګوند مشر وایي
تر هغه پورې چې پاکستان د بهرني او خاص طور پر همسایه ملکو کې د لاس وهنو سره خپل لاس نه اخی پاکستان ته د خطرې پیش دی.
د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک کیږي.
بندر چابهار یکی از مسیرهای نزدیک به افغانستان هست نسبت به بنادر دیگر.
په نورستان ولایت کې بندیان شکایت لري چې د استوګنې ځای تنگ دی.
تاسوی نه هم دغه 15 چپرکټونه دي 15 کسانو د پاره چې یو تشناب دی خاطر یو تشناب لري.
د واټونو د خوندیتوب نړیوال ورس په افغانستان کې بدا سال کې ول منځل سوخه چې خلک شکایت لري د واټونو او سړکونو په وجودو کې
نه ترافیک وجود لري نه صحی کلینیک یو دا واغه شاید شایم نستا.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. په د سال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی. اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور پرون سهار د ایران له خاورې څخه پاکستان ته لاوښتو وروسته د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. پاکستان د غرض د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری بللی دی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د طالبانو د مشر د مړینې د راپورونو په اړه د پاکستان د حکومت غبرګون پرون نه وخت خپور شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د مولا منصور مړینه نه رد کړې او نه یې تایید کړې، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان یادونه کوي چې امریکایي چارواکو پرون د بی پیلوټه الوتکې له حمله وروسته اسلام آباد ته خبر ورکړ. په بیان کې همداراز د خپرو شوو راپورونو پر بنسټ ویل شوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزه درلودل او پر موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې برید وشو چې د دې موټر ډریور محمد اعظم هم پکې ووژل شو. بیان زیاتوي اعظم د کرایي موټرو د یوې کمپنۍ ډریور و چې مړی یې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو د دوهم کس د مړي د پیژندنې لپاره د پیښې په ځای کې د ترلاسه شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ هڅې روانې دي. چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د ډریور مړي وروسته د کوټې یو ملکی روغتون ته انتقال او خپلوانو ته یې وسپارل شول. د روغتون چارواکو ویلي چې دواړه مړي ډیر سوځېدلي وو او ملا منصور ته منصوب مړی خو بیخي پیژندل کېده نه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله پر راپور کې وایي چې د محمد ولی یا په حقیقت کې د ملا منصور مړی هغه کس ته ورکړل شو چې ځان یې د محمد رفیق په نوم د هغه وراره معرفي کړ، خو چارواکو آژانس ته ویلي چې له نوموړي څخه هیچا حتی د اسنادو پوښتنه هم ونه کړه. د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه تفتان کې د سرحد یو مامور ایران ته د ملا اختر محمد منصور د سفر نیټې تایید کړې دي او فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د نوموړي په جیب کې یورو وي او له ایران څخه د پاکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال یې په روپیو بدلې کړې. ښایي له ملا منصور څخه ترلاسه شوي شناختي کارت او پاسپورت له ده سره د چارواکو اړیکې روښانه کړي، ځکه پاسپورت یې ښایي چې نوموړی ایران ته تللی او په همدې ورځ چې ووژل شو پاکستان ته ستنېده. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څه وخت مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اوږدو کلونو هغه ادعاوې تایید کړې چې پاکستان طالب مشرانو ته پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو مشر د پاکستان په قلمرو کې څه کول، خو یو ځل بیا یې یادونه کړې چې د بی پیلوټ الوتکو حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه. په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحدو ایالاتو سره مطرح شوې ده. په همدې حال کې یو روسي مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پای ته نه رسیږي. د روسیې د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کانستانتین کوساچوف پرون وویل د ملا اختر محمد منصور وژنه د تروریزم پر ضد د مبارزې په هڅو کې مهم ګام دی، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د ناټو او د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیتي تړون سازمان ترمنځ ګډې سیستماتیکې هڅې په کار دي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو په دې وروستیو کې له روسیې سره نږدې اړیکې ټینګ کړي وو او حتی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ وویل که د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې نه وي نو مسکو چمتو دی چې د طالبانو په وړاندې د بندیزونو په کمولو کې د نرمښت په ښودلو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
ومردل په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. بلخوا په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل وایي چې ملا اختر محمد منصور رښتیا هم په بلوچستان ایالت کې وژل شوی وي. دا به په پاکستان کې د افغان طالبانو د حضور ادعا ثابته کړي او افغان حکومت به پر نور پاکستان نور باور ونه کړي چې افغان طالبان ورسره مذاکرو ته آماده کړي. له رضا وکیل سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړي.
وکیل صاحب د شنبه په ورځ ویل کیږي چې په نوشکي کې په احمدوال سیمه کې د امریکا د ډرون تیارو یو برید شوی دی. پینټاګان وایي چې په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي دي او یو دوی وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. که واقعاً دا ملا اختر محمد منصور وي څه فکر کوئ چې پاکستان به ویل چې افغان طالبان دلته نسته او اوس د دوی مشر په بلوچستان کې وژل کیږي؟ ستاسو د ګوند موقف په دې اړه څه دی؟
تروس از موږ حکمرانان دا وای چې موږ په دې کار نه لرو، لیکن امریکا وګوره، امریکا بیا بار بار دا یادونه کوي پاکستان ته چې تاسو سره ش او بد طالبان دي. که ش او بد طالبان نسته نو دا ملا صاحب په احمدوال کې څه کوله؟ خو پاکستان چې برباد شوی دی په دا درواغ پالیسی کې چې یو خو خلک سره درواغ وایي از موږ مشران، دویم هر غلطی چې کړی هغه غلطی نه مني. هر وخت چې سړی غلطی مني خپل هغه تاوان ځان بچاوي، چې غلطی نه مني ته مجبور یو درواغ د پر سل درواغ نور بوي اوس د څنګه کوي د خپل مدوال کې مشتل سوې دي څنګه ته انکار کوي د دې چیز انکار کوي او د طالبانو شورا کوئټا شورا وغیرہ د خبرې خو هر وخت ډیر د بارني ملکو چینلان د په باره کې خبرې کړې دي تبصرې کړې دي نو دا شی چې تر هغه پورې چې پاکستان د بهرني او خاص طور پر همسایه ملکونو کې د لاسوهنو سره خپل لاس نه اخی یو فیصله نه کوي او دا پاکستان ته دا خطرې پیش دي او دا خطرې نه ختم شي
کچیر فرزندا ثابت سي او دا تایید سي چې واقعي دا ملا اختر محمد منصور څه فکر کوي چې آیا د وژنه به د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو پر تعلقاتو څه اغیز وکړي
از ما خدا خیال دی چې د ملکو ټول اړیکې چې دي په یو سړی نه دي تړلې په یو خاص مسله نه دي تړلې انسانان نه دي چې په جذبات کې یو بل سره مینه کوي محبت کوي د یو لیاز کوي د یو احترام کوي دوه ملکو په مابین کې لیاز مینه محبت شي نهسته فقط ګټي دي نه اوس زه خدا باور نه کوم چې د یو ملا منصور په خاطر د پاکستان او امریکا تعلقات خراب شي البته په افغانستان کې چې کوم سیاست د پاکستان د خوا را روان دي او کوم سوچ د افغانستان پاکستان په اړه کې په دغه خام خاطر تبدیلی راځي
څه فکر کوئ چې په افغانستان په پاکستان باور وکي چې دوی افغان طالبان مذاکرات آماده کړي
از ما خیال دي دا واقعیا په باور ډیر زیات نقصان رسېږي کم باور چې مخکې افغانستان یا کول یا نه کوله ښکاره کوله چې موږ باور کوو د ملا منصور د واقعې بعد از ما خیال دي چې دا اعتبار خرابېږي
په کوټه کې د هزاره دیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل وو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په باب بیلابیل غبرګونونه راغلي دي په داسل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړي اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو اوریدلې سي هر ورځ پر هم دغه سپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي دوه اونیس پروګرامونه په هم دي خبرونه کې درته لرو سپورټي پروګرام د لوبن میدان او تفریحي پروګرام د ګړي اچار خو ترغه مخ کې به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورځ پڼو څه چپ کړي
کابل چاپ نننه یو ډیری ورسپانو خپل لیکنه او تبصری د وسلوالو طالبانو د مشر ملا منصور د وجل کېدو او د هغه ځایناستی ته ځنګړې کړې دي وې سخ خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي امریکا رسمن تایید کړی چې ملا منصور د پاکستان په خاوره کې وجلې وړاندې په مطلب کې راغلی له اسامه بن لادن نه راوروسته ملا منصور د وسلوالو ډلو دویم مشر دی چې د امریکا له لوري په پاکستان کې وجل کیږي د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي تبعید چې طالبانو ته د دوی د مشر وجل کېدل لوی گزار دی خو دا ورته یو ښه درس هم کېدای سي لیکوال طالبانو ته سپارښتنه کوي دوی باید وپوهیږي چې په ټوله کې په هیواد او سیمه کې روانه جګړه پردی ده هر څومره چې اوږدیږي قرباني افغانان ورکوي کابل پوست ورسپانې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل له قوله لیکلي د تیت او پرک طالبانو لپاره به د نوي مشر ټاکل ستونزمن کار وي خو احتمال لري چې سراج الدین حقانی یا ملا برادر د طالبانو نوی مشر وټاکل سي د چراغ ورسپانې په سر مقاله کې یادونه شوې په داسې یو حالت کې د طالبانو د مشر ټاکل څه ساده او اسانه خبره نه ده او دا به ستونزمنه وي چې وسلوال طالبان د ملا منصور بدل پیدا کړي د لیکوال په باور افغان حکومت باید په دې اکتفا ونه کړي چې د ملا منصور له وجل کېدو سره به جګړه ختم شي ملیار من ورسپانې لیکلي د ملا منصور وجل کېدل به د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور او زیات کړي بلخوا سرنوشت ورسپانې لیکلي د ملا منصور وژنه به د روانې جګړې له کمېدو او د طالبانو له منځوي کېدو سره مرسته ونه کړي وړاندې په مطلب کې راغلي په هغه صورت کې چې حقاني شبکه د دې ډلې مشري په غاړه واخلي د طالبانو ترمنځ د احتمالي ګډوډۍ د سرنوشت په سرمقاله کې یادونه شوې ملا منصور نه لومړنی طالب مشر دی چې وژل کیږي او د لیکوال په باور نه به هم وروستی وي د سرمقاله لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته پکار ده چې خپله لاره بدله کړي او د سولې او امن لاره دې غوره کړي د هیواد په سرمقاله کې راغلي له شک پرته د ملا منصور وژنه د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې لویه تشه رامنځته کړې ده د لیکوال په باور ملا منصور د سولې پر وړاندې لوی خنډ او د طالبانو مشرانو ته اجازه نه ورکوله چې د افغان حکومت له استازو سره وګوري افغانستان ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ملا منصور وژنه د طالبانو د رهبرۍ لپاره یو درنه ضربه او د طالبانو په تشکیلاتو به نه جبران کېدونکی ایګوزاروي. د لیکوال په باور ممکن د دوی په رهبرۍ کې اختلافات نور هم زیات سي او طالبان په څو ډلو وویشل سي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو په وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسله هم بحث وکړي. د ترکیه په استنبول کې په دې دوه ورځني سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ مشران برخه لري او د شخړو یا هم آفتونو له کبله د زیانمنسو کسانو د اړتیا پوره کولو پر موضوع پکې خبرې کیږي. په نړۍ کې شاوخوا 8 میلیونه انسانان له خپلو سیمو بې ځایه سوي او لږ تر لږه 125 میلیونه کسان مرستې او خوندیتوب ته اړتیا لري. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل له ترکیې سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. فیصل صاحب، خبرونه ته شرغ لست کاوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې افغانستان له کومې اجنډا سره په دې غونډه کې ګډون لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د افغانستان څخه اجرائیه رئیس او پلاوی په مشرۍ په دې سرمشریزه کې ګډون کړی دی. هغه لا هم تر اوسه پورې خپله وینا نه ده کړې. ولې د وینا تمرکز به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو د ستونزو پر حل په کورنۍ کچه د افغانستان په سطحه د کورنیو بې ځایه سوو اشخاصو وضعیت ته رسیدګي او تر څنګ د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د متضررینو سره پر مرسته باندې وي. افغانستان دا مهال لوی سره کډوال لري چې هغوی اروپایي هیوادونو ته تللي دي، اول سره پناه غوښتنه کوي. پر دې موضوع به بحث کیږي. په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو په کور دننه د بې ځایه سوو کسانو سره د نړۍ په سطحه باندې توجه او همکاري جلب کړي.
او افغانستان څه تمه لري چې نړۍ به رښتیا هم ژمنه ورسره وکړي، خصوصا د مالی مرستې ژمنه چې افغانستان همیشه تمه لري؟
د افغانستان د کډوالو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا ستونزه نړۍ په سطحه باندې مطرح ده او دا مشخصا په اروپایي هیوادونو کې د هغو هیوادونو لپاره هم یو لوی مشکل غوندې ده. بینان زموږ توقع ده چې اروپایي هیوادونه ټول کې نړۍ به د دې مشکل د حل لپاره افغانستان لاسنیوي کوي او په دې برخه کې به ګډ کار کوي. و به ګورو دا به تر اوسه پورې لا هم وختي وي چې موږ د مالي مرستو یا نورو تخنیکي همکاریو په اړه باندې بحث ولرو، اما تر سرمشري د وروسته به دا په ډاګه شي چې نړۍ کوم هیوادونه یا کوم سازمانونه له دې مرستې سره له دې په دې چاره کې زموږ سره مرسته کوي. د دې تر څنګ چې اجرائیه رئیس په دغه مجموعه کې یا په سرمشري کې وینا کوي، هغه به څو اړخیزې او دوه اړخیزې ناستې هم ولري. په دغو ناستو کې به هم ډېر تمرکز د افغانستان د کډوالو پر مسلو باندې وي.
بله، د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو غټه ستونزه دا ده چې ځینو اروپایي هیوادونو ویلي دي چې دوی افغان کډوال نه مني او یا هم ځینو نورو فیصله کړې ده چې له خپلې خاورې څخه یې باسي. دا موضوع به هم مطرح کیږي په دې سرمشریزه کې؟
په ټوله کې د کډوالو وضعیت رسیدګي د هغوی د ستونزو حل او د هغوی سره همکاري ده. بدان ټولې هغه ساحې چې ټول هغه مشکلات چې افغان کډوالو ته ایجاد شوي دي، په ټوله کې افغانانو ته په کور دننه او د باندې ایجاد شوي دي، په هغو باندې به بحث کیږي. د بحثونو مشخصات او مهم ټکي به تر ملاقاتونو او تر دې ناستې وروسته پورې په ټاګه کیږي. اما په ټوله کې د افغان کډوالو او د کورنۍ بې ځایه سوو پر وضعیت باندې بحث په موضوعاتو کې شامل دي.
بله، ډېر مننه. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و چې له ترکیې را سره خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه را بلل سوې ده چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامله موضوع ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه لري چې اجرائیه ریاست وایي د نورو موضوعاتو تر څنګ به د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسله هم په دې غونډه کې دی خبرې وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پام کې ده د افغانستان، هند او ایران مشران نن د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي تړون لاسلیک کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له خپل ایراني سیال حسن روحاني او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه د ایران د چابهار بندر د رغونې موافقه لاسلیک کړي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلی او برچلنې لپاره د پاموړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځای د سمندر لاره د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر لرغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل چې بهر د نورو بندرونو په پرتله لنجدې لاري افغانستان لنړی سره وسلوي او افغان حکومت غواړي لبیلابیلو لارو لنړی سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي.
قرار است که روز دوشنبه وزارت ترانسپورت سه کشور با حضور
په پام کې ده چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتی موافقه لاسلیک کړي. چابهار د نورو بندرونو په پرتله افغانستان ته لنجدې لارو څخه ده او هغه محدودیت به لري کړي چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې لري. چې څومره ډیرو بندرونو ته لاره ولرو په همغه کچه به د وارداتو او صادراتو په برخو کې اسانتیا ولرو. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅه له 2003 کال راهیسې پیل کړي، خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د بندیزونو له کبله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونو ته ډیر لیوال نه وو. خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته د دې پروژې پر عملي کولو خورا زیات ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامیږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ اسیا ته مستقیمه ترانزیتي لار نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمنی لري غواړي د دې بندر له لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار عمومي.
د نورستان په محبس کې پراته بندیان د سرپناه له نشټوالي شکایت لري. روح الله انوري دغه محبس ته ورغلی.
په محبس کې 15 چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي او په یو وړه کوټه کې پراته دي په خیش په ورځ په زنجیرونو تړل شوي وي. څو تنو بندیانو د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم محمد ایوب دی، مدینه محاسبه اسبق د مستوفیت د نورستان. په دې محبس کې د پرونه پورې 10 کسان او 3 کسان پرون نه و راغی، هغه سره
14
شو او 2 کسان نن په دې نن ورځ راغی، هغه سره 15 کسان شو. همدغه یو کوټه ده چې تاسو یې نه، همدغه 15 چپرکټونه دي، 15 کسانو لپاره چې یو تشناب دی، خاطر یو تشناب لري، دغه تشناب نه استفاده کوو.
امیر خدای یو کوټه دی، دلته نه منځیش زیشته مکباره، نه ده کیناستو زیشته ډوړی چې خورو هم څوک په کارټونه کې ناشتي، څوک یو ځای کې ناشتي د چې ډوړی خورو کسان ډیر دي.
دوی وای د زی د تنګوالی او نشټوالی په وجه غنو مشکلاتو سره لا سوګری واندی، خپل مسولینو ته یې ستونزې رسولي خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولې. د محبس یو تن مسول د ځان پیژنګلوي څخه ورسته ازادي راډیو ته وویل.
زمانم سید رحمان ده، رتبه می سمون مل ده، احاتنه لرو بل یوا کوټه ده چې اغم زمونږه د خپل د امکانات په واسطه جوړ کړم ده، بل شي نه لرو. 15 بندیان اوس فعلاً موجود لرو چې په یو اتاق کې تاسو ولیدل، نو ژوند کول دلته ډیر مشکله ده. مونږ د مقاماتو نه، ریاست نه، وزارت نه، ټول ارګان وته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راسته ویلیم دي، شته دي، اسناد مونږ سره موجود دي. زمونږ مقامات هیڅکله د دې محبس په هکله هیڅ توجه نه ده کړی.
د نورستان استیناف څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي.
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبس خانه کې توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو، او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدل، دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده، او اوس هلته تقریبا 15-18 کسان متهمین او محبوسین موجود دي، او د امکانات هیڅ د پریوتو اغوته نشته. زمنګ نه هله داده چې تاسو کوم زیرب ارګانونه چې د ریاست عمومي محابس ده او مربوط وزیر داخله ده ابوسینو حقوق ادا کول په خاطر مناسب او انسان چې باید ان کرامت انساني مددونه سی او په محبس کې ژوند کې باید دا موضوع حل شي.
د نورستان امنی قومندانۍ مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یادستون ز خپل مشران تر سوالي
ما بس مونږ ودانې چې وایو دا تقریبا کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه کړی او بل خصوص د تشوي د امکانات هم بل هم تا در مسئله شاید اگر زوله او در خپل والی صاحب حالی زلی سره او در مقام کماندانی حالی زلی سره سه کال تقریبا دیر امکانات بسیار مونگ ترکل شده او تقریبا دیر بلاک دو پره او خه آسایش رن دو پره دو دوی تعمیر پا دیر جیک دیزین سره جوریگی.
در حیوات پا اکثر و سیمو که محبسون تا عصری ودانه جوری شوی خوب پا نورستان که اوس هم در چاروی پا یوتنگا و تیاره کوتا که ساتل کیگی چې د زید نشټوالي په وجه ډېر ستونزې غالي. روح الله انوري، ازادي رادیو، نورستان.
له نورستان ورزو کابل ته لناجی ساپین د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
د پاکستان حکومت هغه هوایي حمله غندلې چې په نتیجه کې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وژل شو. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستاني هم په اجنډا کې شامله موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر پر مهال په مقصد نن تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړه کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. او د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول بختنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رای اخیستلو لپاره ترسره شوه.
د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د واټونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ په کابل کې ولمنځل سو. د غونډې ویناوالو په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي علت د سړکونو تنګوالی او غیر معیاریتوب په ګوته کړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ونۍ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دې هیواد اکثر لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي. دا ونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورټ او فایدامې د وزارتونو او د بار وړونکو نقلیه وسایطو د ټولنو لخوا ونمانځل شوه. د ترانسپورټ وزارت مسؤلینو وویل سړکونه او لوی لارې د هیواد شتمنۍ دي او د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او لوی لارو د خوندیتوب په اړه ټول ترافیکي، تجارتي او ترانزیتي اصول مراعات کړي. د دې وزارت مرستیال سید ولی سلطان وویل
در کشور ما برای نخستین بار از این هفته گرامی داشت به عمل می آید. با تاسف فراوان در سال جاری
دو بل په هیواد که در لومړی ځل لپاره د واټونو د خوندیتوب نړیوال ونین منزل کیگی. در بعد مرغه پروان کال که در سو ترافیکی پیخ و شاهدان یو. دا پیخ مونگ او زمونگ ترافیکی همکارانو تا یو خبر داره ده چه باید لپخواه سخه زیاد خپل و مسئولیتونو تا پام وکرو. او همدارنګ مخنیوی ته جدی تدابیر ونیسو.
تدابیر جدی عملی را در زمینه اتخاذ و قرار دهم.
د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل چې د ترافیکی پیښو او داسې نورو تخنیکی نیمګړتیاو له امله هر کال په زرګونو افغانان له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په ترافیکی پیښو کې 1,406 کسان مړه او 4,000 ټپیان شوي دي. همدارنګ د دې وزارت مسؤلینو د بار وړونکو نقلي وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د نقلي وسایطو د بار معیاري وزن، تخنیکي چارې، سرعت او د موټر چلوونکو پوهه او تجربه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د فائدامي وزارت چارواکو وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 8000 کیلومتره پاخه او 14000 کیلومتره د کریر سړکونه موجود دي او هڅې روانې دي چې په لږه موده کې 3000 کیلومتره نور سړکونه هم پاخه کړي. د دې وزارت د سړکونو د چارو رئیس وویل د سړکونو د ډیر ژر خرابېدو لامل په نقلیه وسایطو کې له معیار څخه د زیات وزن بارول او لیږدول دي. د نقلیه وسایطو د شرکتونو مسؤلینو وویل که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمات برابر شي، په لویو لارو کې به د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي. د صدا بهار د شرکت مسؤول سلیمان محمد وویل
مو فقط قانوني اجراءات غواړو، موږ مسافربري موټرو ته بار نه وراچو، موږ کوشش کوو چې خپل مسافرین خوشاله کو چې هغه موږ ته بیا راسي، موږ دا کوشش نه کوو چې ټکر ډیر وکو. کابل تر هرات سړک جوړ نه دی، پلچک جوړ نه دی، وزارت پایدامت خبرم نه ده. د اکسون مو مشتراوړي دي تا بعض جاو کې موږ غټ غټ 404 موټران لورلې سره خامته شي وکیږي، البته ماين خطر دی، د نور مخالفینو خطر دی. دې تر هرات پورې نه علامه ترافیکي وجود لري، نه ترافیک وجود لري، نه سیهي کلینیک یو دا واغه شي چایم نسته.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډیر خلک پکې وژل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي غواړي چې په ټول هیواد کې 131 معیاري ترمینلونه، پارکونه او د کابل ښار په څلورو دروازو کې د نقلیه وسایطو د تخنیکي سار څلور ماشینونه نصب او ټول واټونه په ضروري ترافیکي علایمو سنبال کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو کولی سئ چې آزادی رادیو پر انټرنیټ هم صاف او واضح اورئ. د آزادی رادیو ویب سایټ ته ورسئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. آزادی رادیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري. تاسو هم کولی سئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د آزادی رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه چاپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام، د لوب له میدانه او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول پښتنه کې برخه واخیسته چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د رای اخیستلو لپاره ترسره شوه. په تاجکستان کې د ټول پښتنې لپاره د رای ورکول پرون سهار پیل سول او د شپې پر 8 بجو پر ټاکلي وخت پای ته ورسېدل. د دې ټول پښتنې مقدماتي نتایج نن اعلانېږي. د پرونی ټول پښتنې هدف د څارونکو په نظر د ولسمشر امام علي رحمان د ځواک پیاوړي کول او په راتلونکي کې په واک کې د ده د کورنۍ د غړو پاتې کېدل دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د اداري مشر عبدالمنان دودوزاده تاس خبری آژانس ته ویل چې د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو 2 ساعته مخکې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون کچه په سلو کې 88 و. دودوزاده وویل چې څه کم 4 میلیونه خلکو په دې ټول پښتنه کې خپل رای وکارولې. تمه ده چې د دې ټول پښتنې نتایج به د تاجکستان د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان واکمنی نور هم پیاوړی کړي. په دې ټول پښتنه کې د اساسي قانون د اصلاحاتو د 140 مواردو وړاندیز شوی او خلکو په هغه پانو کې چې دوی ته ورکړل شوی وي ټولو مواردو ته یا د هو یا د نه ځواب ولیکه او دا اجازه یې نه درلوده چې هرې مادې ته جلا جلا ځوابونه ووایي. یو رای ورکونکي جهانگیر صابروف دا ټول پښتنه د هیواد د برخلیک لپاره مهمه وبلله.
رای پرسی امروزه برای مردم تاجکستان مرکه خیلی مهمی سیاسی
نننه ټول پښتنه د تاجکستان د خلکو لپاره یو مهمه سیاسي مسله شمیرل کیږي. په اساسي قانون کې بدلونونه د وخت غوښتنه ده او د دولت د پرمختګ او د قانون د حاکمیت د ټینګښت باعث بشي. زه باور لرم چې د تاجکستان خلک به د مسولیت په احساس سره په دې ټول پښتنه کې برخه واخلي او خپل ونده به تر سره کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مهمې برخې هغه طرحې دي چې د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان د کار پر دوره محدودیت لمنځه وړي. د راتلونکي ولسمشر د عمر معیار له 15 څخه 15 تر کموي او د مذهب پر بنسټ د ګوندونو پر جوړېدو بندیز لګوي. د ولسمشرۍ پر دورو محدودیت یوازې د ولس د پلار لپاره لري کیږي. دا هغه لقب دی چې پارلمان تیر کال رحمان ته ورکړ. امام علي رحمان همداراز غواړي چې په واک کې د خپل 90 کلن زوی رستم امام علي پاتې کېدل یقیني کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دا طرحه همداراز ولسمشر او د هغه کورنۍ ته د عدلي او قضایي تعقیب په وړاندې د تل لپاره مسؤلیت ورکوي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پوښتنه په 2003 کال کې شوې وه چې د ولسمشرۍ دوره یې له یوې څخه دوو ته زیاته کړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوی وبخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ خبرونه اوریدونکو، په دغه سپورتي پروګرام کې د افغانستان د تکواندو دوه اتلان استاد نور امیری او وهاب زازه زموږ سره ملمانه دي. استاد نور امیری د تاجکستان اوپن لسیالیونه چې نړیوال سیالي وي د پومسی یا فورم د اجرا کولو په برخه کې د سرو زرو میډال وګټه، او همدارس وهاب زازی د تکواندو د تاجکستان په اوپن سیالیو کې د سرو زرو میډال د ګټلو ترڅنګ د غوره فایټر یا مبارز لقب هم خپل کړ. دواړو ته خره غلاسته ایم ډیره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلي. مننه
دا اوس امیروانی خیر اوسه
کړ. مننه
استاد نور امیری، د پومسی په برخه کې تاسو د طلا میډال وګټه، څومره هیوادونه اشتراک کړي او تاسو کوم لوبغاړو سره لوبه وکړه؟
15 هیوادونه اشتراک کړي، قزاقستان او تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران، او هغه کې د خو آزاد دی اوپن دی چې څومره چې بازیکن ورته ورکوي چې څومره بازی کوي مسابقه کوي. د تاجکستان شپږ کسانو، یو قزاقستان او یو د قرغیزستان او د ایران، او د افغانستان درې کسانو. په درې کسانو په دې ټول هغه کې ما وکتل چې سرزره
طلا مډال تاسو ګټه. کومه کټګوري کې تاسو کوم فورمونه اجرا کړل؟
د فورمونه یو نهمو یو یولسمو.
نمونه څه څه وکړي؟
شي کوریو دی، پومسا کوریو، یو پومسا تیباکو.
وهاب زازی، تاسو څو لوبغاړو ته ماته ورکړه او د سرو زرو میډال هم خپل کړ؟
دغه مسابقو کې بازیکنان ډیرو، یعنی ډیرو اشتراک کړی، خو تقریبا میزبان چې هغه لږ ډیر چانس لري، یعنی بازیکن ډیر کولای شي ډیر اشتراک وکړي. ما وکړل 15 بازیکنو ته ماته ورکړم او طلا میډال واخلو خپل.
کوم لوبغاړي وو او بالاخره په کومو حرکاتو دی هغوی مات کړل؟
درې بازیکنو تاجکستان، ځکه هغه ما مخکې وویل چې هغه ډیر راوستلی وو، کتورو کزیړو لږ ارقم بازیکن راوستلی وو د مسابقې لپاره. نو درې دنې تاجکستاني سره مبارزه مسابقه وکړه، یو دنه قزاقستاني او یو دنه ایراني سره، او ټول ښه ولا دومره نه وځی ولې. یو دنه یو فاینل مسابقه لګه ښه وه، او یو دویم یو ښه بازیکن تاجکستان له خوا دغه سره دوه بازی لګه مشکل لري راته نور ښه.
په کومو حرکاتو باندې ښه تسلط لري او دغه مسابقې دې چې وګټلې په کومو ښو حرکاتو دې وګټلې؟
ولا د کوندو کار مجموع کې چې یو حرکت باندې نشي کولای چې مسابقه وګټي، یا یو عبدلیو باندې وایم خلک نه پوهیږي حرکت نو مخلم، یا یو عبدلیو باندې، یا یو تشاګي باندې بدر حرکت ولري. خو بیا مار بزګن خپل شګل لري، ما خپل یو پکات باندې ډیر میوال مخته، یو فلیپیني چا میډیوال، ما شګل بیا چا فلیپیني ده دا مډیرو ول چار بازیک شاید دوه دنې درې دنې مول یار امتیاز شوی دا.
او کوم یو د نکاوټ کړم دی کنه؟
نه نکاوټ نه شوی ولې، نه 2-0 میکړی یا لاور راوند کې بازی ختم شوی دا. تکوند یو قانون لري، کله ار کله چې ته یو بازیکن نه 2-0 نمبر جیک شي ته کولای شي چې میدان خلاص کې، یعنی هغه مخته نشي لیدم. یو قانون دا، یا نکاوټ یعنی چپاجی نه نک داون ورته وای، یعنی 2-0 نمبر تعریف نه جیک شي بازی غدار قمی مو کوشل چې څلور بازیکن 2-0 کم ایا بازیکن نمبر کې وګټم، او دغه نتیجه شوم چې بهتري بازیکن شوم.
استاد نور، ستاسو په نظر څومره مهمه وي دغه سیالي د افغانستان لپاره، خصوصا او د تکواندو پرشت کې دغه سیالي څومره ګټورې تمامېږي؟
د افغانستان د تکواندو پرشت کې ډیر مهمه ده، په دې مسابقه چې څومره لوبغاړي چلار شي ډیر ښه دی. د انډول لپاره چې کومه مسابقه لکه ایشیایي ایشین چمپینشپ دی یا جهاني دی یا څه دی ډیر ښه دی، خو دم ډیر خو دومره ډیر غم نو خویم نو او ډیر ضعیف هم نو، ځکه 15 ملک
ملکونه راغلی ولته
ایران او د ازبکستان کوم تکړه لوبغاړو په کې برخه خسته و ای اولمپیکی لوبغاړو هم په دغه لوبو کې برخه خسته و
تاجکستان اولمپیکی لوبغاړو یالته برخه خسته و خو د ایران نو د ایران اولمپیکی لوبغاړو راغلی نو
ولی د ملي ټیم لوبغاړو
ټیمونه راغلی ولته خو د افغانستان د پومسی ټیم مختلف کټګوري کې مونږه واخستو میدانونه یو د شلونه تر دېرشه پورې استاد تمیم هوتک سپین زره واخستو او استاد ګل رحمان روحانی برونز واخستو په هغه کې یو د پنځلس نه تر شله پورې توغیان اسلام زی هغه برونز واخستو بغه پومسکه
بله په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر د پښتنه باید تاسو دواړه جواب کړئ ځکه چې تاسو په پومسا کې نمرې اخیستې او هغه هم په فایټ یا مبارزه برخه کې په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر دغه مسابقه داوران څوک او څنګه داوري کوله
په مجموع کې قضاوت د سیغنو صحیح نو ځکه چې هغه میزبان او تاجکستان غوښتو چې ټول سپینځره په خپل واخلي هلته افغانان هم داوري کول مخکې مده ته ویل چې استاد نعمت الله بیبي اول شو په داوري کې بهترین داور شو دا مونږ تاسو ته افتخار دی چې مونږ تاسو داور کولی شئ په بارنۍ هغه کې مسابقو کې بهترین داور لقب واخلي
بله استاد په نظر څنګه قضاوت د غلوبو داوران خو چلند کو نه کو استاد حق خوړلای ک څنګه
والا چلند نه خو ولې نه خو دا یعنی خپل منځ کې مثال افغانۍ وکړ افغانۍ سره برابر شو خو چلند یا ایران سره برابر شو خو چلند یا بلکې شو قزاقستان سره خو چلند ولې هر بازیکن په تاجکستان سره برابر شو بیا لګ نداوري و یعنی ځکه هر میدان کې مثال درې څلور ریفریان دي دوه دانې دوی وو درې دانې به دوی یو د افغانۍ وو یو بیرانۍ وو یعنی د نور په مقابل کې نادوري صحیح نه و نور سره خو وګم
په فیسبوکونو دغه کې زین لوبغاړو چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي و لیکلي دي چې داوري سمه و نشول مثلا څه رقم مثال تاسو په نظر چې دوی داوري سمه
مثال داور کوم لکه مثال تاجکستان سره افغانۍ ده افغانۍ دوه امتیاز جګ ده یا درې امتیاز تفاول لري مثال کغه مخته وي خالته یا سرتي وي درې امتیاز بیرته خلی مثال ک افغانۍ وو صحیح خلیته مواله امتیاز بناو یا مخته ولا خلیته ولا تاجستان یا لویش یا چمپ لري دغه نتیر شلو هغه امتیاز ورکړ ولا وی درو دا ورام ژړ ټول کړم دغه درې دا ور چې قبول کیه وی درو پلیوګری دوی حق کی بیا دا رقم مثال ډیر مباشر به سره بازیکانه هم رقم باخته کړل اول کې نام زدم کنه دا وری مډال پسر یا سی فائنل کوارټر یا فائنل دغه دورو کې ډیر اخوري کړو
تاجکستان چې دومره درغلی کړي بیا څوم شوې ده په دغه لوبو کې سمره مډالونه
دریم شو ما اول افغانستان شو دویم ایران شو دویم تاجکستان شو دریم ایران شو
خدوم تاجکستان
شو خدوم تاجکستان شو
خو بیا افغانانو ډیر مډالونه وګټل په دغه
ما مخ کیو ول چې افغانستان جخیرو یې سره لاړ وخه مدګینی ولې و ټول یو سره ما مخ کو ساتو بهترین داور د افغانستان شو بهترین مربی د افغانستان شو استاد شوی تیری بهترین بازیکن د افغانستان شو زشم بازیکن یعنی هر چی ان شاء الله افغانستان ټیم بهترین و ډیر زحمتونه هر چی استلی و
بله څو مډال په مجموع کې افغانستان نو ګټل په دغه سیالیو کې د مبارزې په برخه کې د فورم او د جنو د لوبو په برخه کې
و سرزورو او دولس سپینزرو او اتلس برونزو
او
په
مجموع کې دنجونو دنجونو په برخه کې هم چا طلا مډال وګټه فکر کوم
دوه مډال طلا مډال او دوه درې سپینزر
چا چا وګټل دغه طلا مډال نو څومره خېلو به وکړي دنجونو هلته
یو خدیجه رضایو هغه وګټلو یو دغه تخلص فروتن تمنا فروتن سره زره واخیستو یو فرناز یعقوبی سپینزر واخیستو او یو
زهرا
نبی زاده
مننه درستی پښتنې په توګه استقبال څنګه او تاسو هر کله وښو و نه شوالته مو چې وخت تیر ک څنګه مو تیر ک
د خلکو د هر کله د لپاره چې موږ تاجستان راغلو ډېر خلکو نه مننه کوم سمخ کې چې نه نیمه لاس بجی موږ را ورسېدلو باور وکړه سرک کې ډولونه او یو خلکو ټول لار باندې شل خلک موټر نه راکته شل دا خبر د کسونه او خلکو نه ډېر خوشاله تشویق خلکو ډېر وکړو ډېر مننه کوم ټول فامیلونه بیچاره دغه وخت کې د امنیت کې د شرایط کې شپې لاس بجی راځي د موږ لپاره د تشویق
مننه استاد نور فامیلونه خو تبن راځي حتمان خوشاله کې چارواکی مقامات بلخره ستاسو د سپورت لپاره راغله کڅنګ
کوم دیوالان دوستانو چې غره لس پجی شپه موږ راغله ته برکی کرا کوسلو خو چهارشنبه ورس کوم برنامه چې نیول فدراسیون یوازې د اولمپیک د خونه چې چیف دی میشن د اولمپیک د غلام ربانی ربانی استاد غلام ربانی ربانی غره غلی وو نماینده نور تربیت بدنی را هیڅ څوک راغله نه ودلته
یعنی په مجموع کې مقامات نه ورغله
مقامات راغله نه ونه
ډیر زیات مننه وهاب زازای او استاد نور امیری چې په دغه پروگرام کې موږ سره برخه واخیسته او په تاجکستان کې مو د خپل اتلولې په اړه موږ ته خبري وکړي مننه ژوند دی اوسه خبرونه لرونکو کو دغه پروگرام په همدې ځای پات رسیدي تر بل یو مزصفی ولستان ځای په پاک او بخون کې خلاص پارم کې شي دی بری
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام د خبرونه په پایل کې مو د وسنۍ حکومتونو او ادارو له معلومات او سلامات خبرو دغه دی وایوري
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی
اشپز ملامت دی
او سیب
دا څه وایس
یوازې اشپز نه سیب هغه پیادهګان ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني
زم د خبره ته دوم باید داس جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کي
دا تاسې څه وایې اخر خلک مړه شوي دي دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې اشپز او پیادهګان ملامت دي د هغو دنده خواړه پخول دي د دفتر پاکول دي د دفتر مربوط کارونه دي د هغو یې په دې خبرو څه
ته رښتیا وایې رئیس صاحب خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده
ثابته ده ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس
دما خو ما اعصاب را خراب کړل تا څه وایې تاسو هر وخت مو دغسې خپله ګناه د نورو پر غاړه اچوئ خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ
صاحب تاسې مه په غوسه کېږئ ثبوت غواړئ قبول شئ
صاحب رښتیا وایي یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغئ صاحب په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو
زه د تاسې استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی راسره ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یې که نه نور کسان کم نه دي خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ لږ جدیت ښکاره کړئ چې هغه خلک خو ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته
وایم صاحب خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي صاحب بیګا مې په کور کې یاد کړې ما ویل که صاحب نه وي نو موږ خو یې سم نه یو
رښتیا وایي صاحب تاسې موږ ته د لوړتیا لارې راښودلې دي او لوړ کړي مو یو صاحب خدای مو یوه شیبه هم مکموه
ګورئ زه دا نه وایم چې تاسې ملامت خو ما ته د دې منل هم ډېر ګران دي چې ملامت د اشپز او پیادهګان وي
صاحب موږ یې درته تشریح کوو په خپله به ووایې چې همدوی ملامت دي
صاحب تاسې خو لږ اجازه راکړئ چې موږ د خپلو تحقیقاتو نتیجه درته تشریح کړو
ښه سمه ده دا ته تشریح کړه
صاحب خبره داسې ده کله چې موږ خبر شو چې داسې یوه پیښه رامنځته کیږي نو ژر سره کښېناستو او مشوره مو سره وکړه د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړه همداسې نه ده
هو بالکل همداسې ده
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پیښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او موصف کسان باید په 12 بجو هلته حاضر وي
ښه
هو صاحب ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګیږي او مبارزه به کوي خووایم
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمید
نه نه حتمان یې د دښمن سره لاس درلوده
ښه بیا څه وشول
صاحب بیا هغه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل
پوه نه شوم
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد وایي چې په لسو بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم یوې بجې پورې ایله پخه شوه او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایي کې بیروبار و صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلې صاحب
او لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه خود خدای فضل و چې لګ نا وخت ورسیدو کنه اوس بده دا یو ژوند نه ولیدلای
ته خدای فضل و شو چې د تاسو سرونه بچول کنه هواد بل یو غټ تراژیدي سره مخامخ شوی وو د غاشپز او پیادهګان سر لنه نه ټول بر طرف کی د دوه دوه کال زندان مستحکم دی دا غزما پریکړه ده تاسو هم لاس لیکړی آشپز او پیادهګانو ته هم ور واوروي دومره غټه سا لنګاری
سب تعلیق به کو
راز چې ورسه زرم دغه کار
نه لاړو سی
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. تېره ورځ د شلم ولایت والی صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یو کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یووړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والی صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي. د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والی صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سرې وړلو په وخت والی صاحب ته مزاحمت ونه کړي. دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوې والی صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل.
خلکو ته لپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي. د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبروو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي.
غمه خبر شوی
په څه شي؟
تیره شپه خانګل چا وژلې دی.
خانګل که ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای؟ څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مه راسره لره، خو خبره یې ونه منله، آخر یې سر وخوړه.
یعنی تا وژلې؟
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه.
عجیبه ده، زه ورکوی له بلې به دې خبر کړم.
بله لا څه شی ده؟
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلی او ټول ښه شیانې ترې وړي دي.
د میرزا د کور خبره ده؟ نه پوه وایې، له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې. دا نر دی چې ځوندی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې.
دا څه وایې غمیه، په سورې که لیوانی غلام وکړې او منکرېږم نه
یار. قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه، سپینګیری به شې.
ولکه غمیه، دا ولې په ځان پورې دروغ وایې؟ ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې.
څه دروغ مې ویلی دي ومورې؟ لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی.
نور به څه وایې؟ زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم.
څه مې ویلي دي؟
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوې دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و، او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نره دې نه و.
ځامورې، له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه.
زویا، که ماته نه وې معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي. خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږي او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی. ګوره زویا، هر چا ته دغه د دروغو لاپې مه وهه، خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې.
ځا مورې، مه پسې ګرځه، څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولای شم؟
و زویا، ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري. همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار د غمي دی.
ځا ودې وایي، د دوی غاړه به بندوي. زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي.
خوښه دې نو زویا، د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته.
غمه یا خبر شوی؟
په څه شي؟
پرون د سرک په غاړه یو مړی پروت و، چا وژلی و؟
خاخه هغه خه وای وای، ما ویل که چیرته پټ واچوم بیا به خلک ونه ویني کنه.
هغه تا وژلی و؟
ځا محموده بچو، په دې خبرو پسې مه ګرځه، تر اوسه وړکی یې ته.
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چا ته ونه وایې، شیطانان ډیر دي، حکومت به در باندې خبر کړي.
زه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه.
ښه نو خوښه دې، د ما خو نه در باندې لورېږي.
زه بچو ښه خو مې وډار کړې، داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي. څوک یې؟
ته دروازه خلاصه کړه، لاسونه دې پورته
کړه. لاسونه مې پورته کړه، څه ګناه مې کړې ده؟ څه خبره ده؟
نور به نو څه کوې، د لسو قتلونو او پنځه لسو غلاو تور دی در باندې، په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي. مه ګوره لاسونه پورته ونیسه احمق.
لاسونه مې پورته کړي صاحب، څه وایم صاحب، ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، نقیب الله لاروی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.